السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز ناجیا سپایوز منور همکاران مو د ازادي رادیو په د خبرونه کې هرکلی کو په د خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابل ریپورتونه وړاندې شي د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو خو لومړی بعد د محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بای د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویل شي د افغانستان کورنیو چار وزارت وایي کشفي پولیسو یې سرلننه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل او ایران نن وویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي اشپړ خبرونه واورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بای د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي خغلی غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم وویل چې له هند هیواد څخه هم په ډیر اندازه غنم به هیواد ته راورسیږي افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه شان د توکو د بای د کنټرول په هدف جدي څارنه روانه ده په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی هم نن وی خبری غونډه ته خبرو کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو خپل مرستې ډېرې کړي خغلی عبدالله په هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتونونو په زیاتېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې هم وغوښتل چې په غونډو کې له ګډون ډډه وکړي نوموړي له پلورونکو هم وغوښتل چې په داسې شرایطو کې د احتکار پر ځای خلکو سره همکاري وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سلنه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په اصل شي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو د اقدامات سره د احتکار مخه ونیسي د سره محاله د سرپرونو شته چې کابل ښار کې یو شمېر عمده پلورنځي د سرغړونکو له کبله مهر او لک شوي دي دا اقدام داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې د کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو هټیوال د لومړنیو موادو بیو په سر په خپل د لومړنۍ موادو بای په خپل سر لوړی کړی دي د افغانستان په قوانینو کې د توکو احتکار جرم بلل شوی او لاملینو سربې قانوني چلند وشي د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم بند کړل د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې وی خبری غونډه وویل چې د اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی ښاغلی منیب دا هم ویل چې جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو په اړه به د ټول هیواد علما پریکړه کوي ښاغلی منیب له علما وغوښتل چې د جمعې لمانځه په خطبو کې هم خلکو ته د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د روغتیا له نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه وایروس د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې دوا وشیندي د هم څو بهرني خبرونه تاسیس مخاک له ازادي رادیو څخه وایي د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي دغه وایروس چې د چین له ووهان ښار پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پیښت شوي او ډیری هم له همدې عمله مړه شوي دي څلور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړي پر چین تور پورې کړي چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلط معلوماتو خپرولو سره دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پردا شوی هغه وایروس چې دوی په نه پنړی کې د لسګونه زره کسانو ژوند لګواغ سره مخامخ کړي دي د سناتورانو چټول د سنات بهرنی اړیکو کمیټې غړي دی وویل چې د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوی خپروي چې ګوندی د امریکا پوز دغه وایروس د چین وهان ښار ته راوړی وو دغه سناتورانو په ګډ بیان کې د غراز ویلي دغه غلط معلومات خي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوال ټولنې د خوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي د دوی په نه دا د نړۍ مشرتوب نه ده. تر اوسه پر کرونا وایروس په نړۍ له 1 لک 80 زور زیات کسان اخته شوي چې له 100 زیات یې له چینه بهر دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزورفی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزورفی ته دند سپارل شوی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ او د عراق د میاشتو ناآرامۍ او سیاسي کړکیچ قابو کړي. الزورفی پر عراق د امریکا د برید پر مهال د نجف والی پاتې شوی او نوموړی د پخواني صدراعظم حیدر البادی د نصر پارلماني ګروپ مشر دی. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي په 13 نومبر میاشت کې له یو لړ مظاهرو وروسته استعفا وکړه. هغو مظاهرو کې سلګونه کسان ووژل شول. نوی صدراعظم د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. دا تایید یوه سخته چاره بلل شوې ځکه ایران پلوه ډلو د هغه د ټاکلو مخالفت کړی دی. او ایران نن ویل چې د کرونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15 زره زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. اسماعیلی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران کې تر اوسه د کرونا 15 زره پیښې رامنځته شوي او له دې امله 1,353 کسان مړه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د سوداګریز ثبات راوستلو په هدف په اړو کسانو غنم ویشل کیږي.
در کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور میگردد و 50,000 تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری کرده است.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو او خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو او ورته کوم حکومت د پاملرنې نه کېدو له امله اعتراضیه غونډه کړي.
هیڅ چیز رساندنه میشه. ما 4000 کرای خانه میتم، ما 1500 رفه کرای موتر میتم، نه آرد نه روغن نه برنج نه چای نه بوره چیزم درک نداره.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. خبرونه د دوهمې نیمایي په برخه کې اورئ چې نیمه نړۍ خبرونه او د ګوړی اچار تفریحي خبرونه نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مهیروي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو اوري د سر راپور مودادی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي 15 ورځې پورې به له هندستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. جزئیات له خان محمد سین څخه ورو.
له هغه وروسته چې د کورونا وایروس د خبرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې شوې او ګاونډي هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، ورسره سم د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه د یو ویډیوي پیغام له لارې ولس ته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لورې تر کنټرول لاندې دی او د کابو کولو لپاره ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. خاغلی غنی ویلی چې د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات دراوستلو په هدف اړوند ادارې مکلفې شوې چې په اړو کسانو سلرویش زره ټنه غنم وویشي.
دا کمتر از 15 روز دیگر
د 15 ورځې په اوږدو کې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 15,000 نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندوستان څخه اخیستل شوي. نن ما مالی او بهرنی چارو وزارتونو ته امر کړی چې رامنځته شوي اړو تور پاړه چې اساس نه لري ټولو سوداګرو ته لارښوونه وکړي ترڅو د اضطراري حالاتو لپاره چمتووالی ولري.
افغان ولسمشر ویلی د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړي ډول اړوند ادارې مسؤلی دي چې خپل تدابیر جدي کړي. ولسمشر غنی همداشان ویلی چې په کورنیو بازارونو کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. خاغلی غنی دا هم ویلی چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکیو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر ویلی شاوخوا زر کانټینر غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې له یو لړ مراحلو وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان یې د هم شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل د خلکو جدي اندېښنه ده. خاغلی عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ په وطن کې افغانان له یو بل بحران سره مخ شوي. هغه د خوراکي توکو کمښت دی چې له بده مرغه د تېرو دوو ورځو راهیسې دغه حالت رامنځته شوی او دغسې حالتونه د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم راغلي، خو تجربو دا ښودلې چې بیا د کابو کولو څخه عاجزه پاتې شوي.
خاغلی عبدالله وویل ټولې سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د وضعیت د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو او د بیړنیو حالاتو له اعلانېدو سره د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خلکو اندېښنې د احتمالي قرنطین او په بازارونو کې د خوراکي موادو د نه پیدا کېدو په اړه دي. آزادی رادیو ته د را رسیدلو راپورونو له مخې تیر ورځ د کابل په منډوي کې یو بوجۍ وړه تر 2800 افغانۍ پورې پلورل شوې ده.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایئر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي یوازې د فبروري په میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې رپورټ پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی، د 2000 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي یوازې د 13 فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډه مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایئر فورس لیکي په 13 فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم د طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دغو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخواه د القاعده او داعش د راتلونکي خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاري ساتي، خو دای ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو په تنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې په امین کې د دې ډلو اویا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا دپاره بلکې د سیمې دپاره یوه لویه خطرناکه ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دریس ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعدې او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. لبلی خو نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکایي د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیر مل خغلی آریس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنگي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کوم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دونه سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وزیږي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
آره صاحب، اوس که چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکي خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپلو بریدونو ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي دا ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال، په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي. اما دا چې د امریکایانو کوم منافع و ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي
څرګندنه. اوس د افغانستان حکومت وایي چې که چیرته طالبان د القاعده او هم دا ډول داعشي ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې که ښه عمل تر سترګو سي هم یو منفي واجه ورته پیدا کیږي. او دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نسي ساتلی، او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
و موردل چې امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. دغه بندیان وایي که ورته پاملرنه ونه شي په دوی کې به هم د کورونا وایروس خپور شي. خو د ملي دفاع وزارت او د کابل د پلچرخي زندان مسؤلین وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیولي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې
لبندیانو سره د کرونا وایروس د خپروي ویره. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مسؤلینو له لوري هیڅ ډول وقایوي تدابیر نه دي نیول شوي. له دې ډلې په مستعار نوم احمد او سید امین وایي
د پلچرخي په محبس کې د بندیانو ډیر بد وضعیت کې او ډیر په بد حالت کې دوی قرار لري. لمونږ نه پټي شپخانه ته سړی لاړ چې هلته شپخانه کې خالي مریض وړي. بعض هغه مریض نه نور څوک نه خبرېږي نه څوک تر هغه کېږي چې هغه مړ ژوند دای سستره کم سره نه د سکاش ستا نه کوم دوا شندل سوی. د بندیانو حالت ډیر په بد حالت کې او په ډیر بد وضعیت کې بندیان خپل قرار لري.
عامه تر کې مردم د بیرون نگران آسان د داخله زندان
ما هغه ډول چې له زندان نه بهر خلک د دې وایروس ته پریدو پړه اندېخمن دي. موږ هم خوشحالي او اندېخمن یو خو دلته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوی. تاسو په هغه چې زندان خو ډیر وړو کې او تنگ دي. دلته چې زیات شمېر بندیان دي او څوک هم له یو بل واټن نشي اخیستل یو بل ته دغه وایروس د خپرېدو
دغه بندیان وایي په زندان کې څو کسان سته چې شک پرې کېږي چې په دغه وایروس به اخته وي. خو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات او پاملرنه نسته او په زندان دننه د خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. د دغو بندیانو په خبره د کرونا وایروس د هغو ملاقاتیانو او عسکرو له لوري ور انتقالېږي چې زندانونو ته تګ راتګ کوي. کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور او له هغه وروسته د نړۍ زیاتو هیوادونو ته انتقال سه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کرونا په وایروس 22 مثبتې پیښې په هرات، سمنګان، نیمروز، کاپیسا، دایکندي او لوګر ولایتونو کې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. له دې سره د محابسو او توقیف خونو ویاند عباد الله کریمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زندان کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي.
د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو زندانونو کې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لازم وقایوي تدابیر له هغه برخې د بندیانو او کورنیو ترمنځ دیده کاته هم نه شوي. هیڅوک اجازه نه لري چې زندانونو ته ولاړ شي او په ټولو زندانونو کې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي فعال دي.
د دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې د بګرام زندان مسؤلیت لري وایي په دغه زندان او ټولو نورو قل اردوګانو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
در مجموع در وزارت دفاع افغانستان در قطعات
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په ټولو قل اردوګانو، قرارګاو، اداراتو، اړوندو زندانونو په ځانګړې توګه بګرام زندان کې هم قایوی تدابیر نیولی او خلکو ته په دې اړه پوره ډاډ ورکوم.
د محبسونو او توقیف ریاست د بیان په خبره دا مهال په پلچرخي زندان کې 10,000 او د ټول هیواد په زندانونو کې بیا 15,000 بندیان موجود دي. د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې د هود میاشتې په 15 نیټه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت په خبره په هیواد کې تر دې دمه ټولې مثبتې پیښې له هغو کسانو ثبت شوي چې له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وس راځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د سه شنبه په ورځ د ایران د قضایه قوې یو ویاند کړی ده. ایرانی چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې په دې وخت کې د کویت 19 کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په ایران کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 350 واوښت او دا مهال شاوخوا 15,000 کسان په دې هیواد کې پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. د رویټرز خبری اژانس د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین اسماعیلی له خولې وایي د خوشې شوو کسانو شاوخوا 50% له امنیتي مسلو سره تړلي بندیان دي. د نوموړي په وینا په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور احتیاطي تدابیر هم نیولې. نوموړي دا نه دي ویلي چې له زندانونو په موقته توګه دا خوشې شوي بندیان به کله بیرته زندانونو ته ستنېږي. د مارچ په 10 په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ګزارشګر جاوید رحمان وویل له ایراني چارواکو یې غوښتي څو سیاسي بندیان په موقته توګه د دې هېواد د ګڼې ګوڼې او ناروغیو څخه له ډکو زندانونو خوشې کړي څو په زندانونو کې د کووید 19 وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. ګڼو ایرانیانو د دې هېواد روغتیایي چارواکو هغه سپارښتنه چې په کور کې د پاتې شي له پامه غورځولي، خو چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د تدابیرو په لړ کې په قوم او تهران کې د شیعه مسلمانانو سپېڅلي ځایونه او زیارتونه تړلي څو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو مخه ونیسي. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو بلامت کړي چې پر دې هېواد لګولي بندیزونو د کرونا پر ضد د تهران مبارزه زیانمنه کړي. تهران پر نورو هېوادونو غږ کړی چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په اړه د ایران د غوښتنې ملاتړ وکړي. رویټرز خبری اژانس وایي په واشنگټن کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د چین په څیر هېوادونو د غوښتنې سربیره چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د کمولو په اړه کړي، داسې نه ښکاري چې واشنگټن دې پر تهران بندیزونه اسانه کړي. تیره اونۍ ایران وویل چې د کووید 19 وایرس سره د مبارزې په هدف یې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیارد ډالر غوښتي. بلخوا د ایران سیمه ییز رقیب متحده عربي اماراتو له تهران سره خپل اختلاف یوې خواته کړی او دې هېواد ته یې پر طبي موادو بار دوه الوتکې استولي. په دې موادو کې دستکشونه او ماسکونه شامل دي. سره له دې چې په ایران کې په کرونا وایرس د نوو اخته کېدونکو کسانو شمېرې لوړېږي، د ایران مذهبي واکمنو تر اوسه په دې هېواد کې د ښارونو د قرنطین څخه ډډه کړې. اخوا د منځني ختیځ یو شمېر نورو هېوادونو بیا د خپلو سرحدونو د تړلو په شمول د کووید 19 کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سخت تدابیر خپل کړي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه ویروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیری هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
څلورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایرس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایرس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغو سناتورانو چې ټول د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوې خپروي چې ګوند د امریکا پاوز دغه وایرس د چین ووهان ښار ته راوړی و، هغه ښار ته چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی دی. دغو سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښهوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان براسو، مارکو روبیو او کوری ګارډنیر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د کورونا وایرس نوې بڼه کووید 19 مرګونی ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کول. حتی کله چې نړۍ له دغه ویروس خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتګ 2 اونۍ وځنډاوه. امریکایي سناتورانو همداشان په دغې لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا وایرس په نړۍ کې له 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیات له چین بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي دي. پیکینګ وای د چین وایرس یا د ووهان وایرس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي کیوین مکارتي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو ډډه وکړي. ډیموکرات سناتور تید لیو هم د روانې میاشتې په پیل کې پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو د چین وایروس د کلمې د کارولو په خاطر انتقاد کړی او ویلي و چې دا هم احمقانه ده چې هغه د ایټالیا وایروس په نوم یاد شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سره نن څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلي غنی نن په یوه تلویزیوني پیغام کې دا هم ویل چې له هند هیواد څخه هم په ډیره اندازه غنم په هیواد ته راورسیږي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحه اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالکیب منیم نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. ښاغلي منیب دا هم ویل چې د جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو موضوع هم د علماو تر پریکړې وروسته به اعلان شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سر له نن نه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. د دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو دې اقداماتو سره د احتکار مخه ونیسي. ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې کم پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزرفی د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزرفی ته دنده سپارل شوی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ کړي او د عراق د میاشتو نارامي او سیاسي کړکیچ قابو کړي. او د امریکا څو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان څخه پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پرې اخته شوي دي او ډیر بشمیر یې هم مړ شوي دي.
دوستانو د خبرونه دوهمه نیمایي ته رسیدو. دوه اونیزي خبرونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوریدلې مهیروي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غږول دي. په دورستیو اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږونکو انجنې په دې لار کې لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره نلارم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا ډول سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه څلستر اورنی لري.
ډېر هیودون ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولي پښتني بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
موسیقى
عراقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دولسیزی مخ کې د طالبانو په واکمنی کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعاله شوه او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسا په انسټیټیوټ بدله شوه چې اوس مهال دلته لسلونه زیات نجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. دې انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکانو ته ډېر مشکله ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنها زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنها پلار مې دی. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او لږ په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې و په سویزرلند و هغلته ترسره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یا زیکیګه او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنر ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختې وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دوی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کیگی چی موسیقی غکم
پینزلس کلنه گلمینه چی اتا کالا کیگی ده موسیقی پا مسلکی انستیتوت کی زدکری کوی ده پیانو او وایلون غگولی زدکری او ده زهره آرکستر للاری پا گنش میر بحرانی کنسرتونو کی افغانی موسیقی ننداری تورانده کری. ده موسیقی پا برخه که ده گلمینه حدسون کی ده دی مورو پلار دی خو نگدی خپل خپلوانی ده موسیقی لکبلا دوی سر جور ندی.
زه د زهره آرکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کېږي چې کار وکړي خپل مسلک محتوی سي. پلار مور می چی زد بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیر نجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
Thank you. زه درې کال کېږي ستار کار کوم او بلدیت خیر لرم ډېر ورسره عادت ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمیر هغه بې وسن جونې هم شامل وو چې د موسیقي وړتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر راټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغانون جنو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډیر جنو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او د غنجونی په دې برخه کې ډیر لاسته راوړنی هم لري.
دشتنن جنې په زهره ارکستر کې فعالیت کوي. د ارکستر په رهبرۍ کې دون جنې دي، یو مرزي او بل شګوفه. د زهره ارکستر غړي ټول دشتن دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي کوي خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم کوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره ارکستر په دنیا کې مشهور ده، دا د چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې ز چیرې ښکار کوي. هغه چیرې چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیر مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمیر جنو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقي غږون کې تر ډیره دلته کم دي. دا چې عام خلکو ته د جنو موسیقي غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمان محمد اگل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیرې یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام من نورشان نورانی ده، د خوس ولایت اوسیدونکو يم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دي او داسې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
معلوم عمران د تخلص می تنویر ده و امام په نظر امغه چلن نارینه سره کېږي باید د خز سره وشي. کایما لور متوي مخور متوي چې زه غواړم موسیقي زور ته اجازه ورکوم، مګر حت نه اخولر نه سينون مشکل نشته.
اوس په مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو له فعالې ممتاز یوسف زی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه ده؟
په ټولنه کې دغه د ښځو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د ښځو لپاره، ځوانانو لپاره ډېره ښه دی، ځکه چې د دوی نور کسان د کسان چې شعرونه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږوي، دوی باید یو طریقه چې د موسیقي آلاتونه دوی استفاده وکړي، دا خلک ډېره جذب توجه ډېر زیات کوي. او دغه چې موږ شعرونه وایو، موږ شعرونه ډېره ادبي شعرونه دي، معاصر شعرونه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځوو، دا هم ځوان لپاره ډېره ښه دی او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ ښځه دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي، ډېره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځه لرو اونرا په نوم دی، دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوې ده چې خلک د دغه پانځه بلکې نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویل چې تاسو دا اونرا پانځه مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لکه مروج شي او خلک په دغه پانځه کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو، دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سي نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو موږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې د سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زه بیا یو شی نه نیسي او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر سره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي راباندې ورسوي.
نیمی نړۍ دا خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوڑے اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. خبر حکومتونه مو مبارک. د خلکو په یو حکومت په سترګو وتی تاسو په یو ورځ کې د خبرګونی حکومتونه خواندان شوي. اوس به د هیواد په یو وخت کې دوه چنده ترقی کوي او دواړه حکومتونه به یو د بل زده ډیر کار کوي. څوک بیکار هم پاتې نشي. د دنیا نیم هیوادونه به له یو سره مرسته کوي او نیم هیوادونه به له بل حکومت سره. بس مزې به وي او تاسو به یې د خبرونه په پیل کې مو د درې کونجه میز له باس نه خبره وو چې واوري د خبرګونی حکومتونو د زیږیدو په اړه څه تبصره کوي.
قدرمنو اوریدونکو سلام. نن مو درې کونجه میز ته دغه ښاغلي او اغلي راغوښتي دي. ښاغلی قلندر غمجن د سیاسي او نورو چارو کارپو، اغلی پیروته ګلغوټۍ د ټولنیزو چارو کارپو او شمشاد ګل پخیمان د ټولو چارو کارپو، په خیر راغلی. ستړي مشئ. پوښتنه به له ښاغلي قلندر غمجن نه پیل کړو که د نویو دوو حکومتونو او دوو جمهور رئیسانو په اړه راته ووایست.
لومړی تاسو د میز ګډونوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه، احترامات او نیکه هیله وړاندې کوم.
مننه.
او بیا به ووایم چې ما پکې ګډون نه کړ، دواړو کارتونه را لېږلي وو خو مناسبه مې ونه ګڼله چې ورشم.
په دې هکله مو نظر څه دی؟ یعنی څوک مستحق وو؟
نور نو باید تاسو په خپله پوه شئ چې ګډون مې ونه کړ، همدا ټوله خبره روښانه کوي.
په مقصد مو پوه نه شوم.
باید پوه شئ، خبره واضح ده.
نو ولې نه وایي؟
درته ومې ویل مرا سره کلکیږه.
اغلی پیروتی ګلغوټۍ ته څه پکې وایي؟
زه هم لومړی تاسو د میز ښاغلو ګډونوالو ته او بیا اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تاسو د پښتنې په ځواب کې به ووایم چې څه نشم ویلی.
یو څه خو ووایه.
زه به نو څه ووایم؟ هیڅ نشم ویلی.
نو موږ خو راغوښتي دي همدې لپاره چې یو څه ووایي.
اوس خو څه نشم ویلی. نوبت بل چا ته ورکه، تر هغو به زه چرت ووهم.
ښاغلی پخیمان صاحب، د دغو دوه نویو حکومتونو او دوه قسمونو په باره کې څه وایي؟
والله زه به نو څه ووایم، هر څه چرت چې وهم څه نشم ویلی.
نو موږ خو د همدې لپاره زحمت درکه چې په دې اړه خپل نظر ووایاست، خپل تحلیل ولرئ.
پوهیږم، په دې هر څه پوهیږم، خو والله حیران پاتې یم چې څه ووایم. ولا څه نشم ویلی. زه ته څه وایې؟
موږ مطبوعات یو، بې طرفه یو، نو ځکه زه هم څه نشم ویلی.
حکومتونه دوه شول، نو مامورین هم بیل بیل شول. له همدې عمله ادارو ته د ورپېژندلو لړۍ هم اوږدېږي. راځئ چې تاسې هم ورولو.
خبرې
کې
پڅال کې خراب ښا اوس دا وای چې مونږ او تاسو څنګه وکړو
زه مهران پاتې يم چې په دې دوه حکومتونو کې به څه ډول کار کوو د مونږ دفتر به چا کیږي
اسه نه چې کار دواړه را باندې وکړي او تنخواه یې هم را نکړي یو به وای لاغه واخله او بل به وای لاغه بل واخ
ریښتیا وای لکه چې بیا مو د غریبۍ ورځې پیل شوې
زه وای ما سي نشي چې څور از دې یو حکومت مامورین یو او څور از دې بل حکومت
په دغه کې هم شک نشته وای چا ته ویلی وو چې کشف اگیا چې ویو که بچی زیږي وای په دواړو کې شک نشته
مویرګي موږ د نوی ولسم شرکا سانیو او ادارو ته د نوی امرینو ور پیژندلو ډله یو
خاصه په خیر اغلی هر کله راشه راځي مې رواني وکي
مننه مننه سر له هم دی شی به ډاکټر صاحب ثنا الله خان د تاسو د دفتر د امر پایش مقرر دی او له تاسو نه هیله کوم چې اطاعت به کوي امر به منی او په کارونو کې به ورسره مرسته کوي ډاکټر صاحب ثنا الله خان یو ښه مدیر یو ښه امر او یو ښه اداره چی دی اون پیژنده
زه
نه رانه غلطیږي
په دامه کې تور زخه ده د ویښتان یو سټایل دغه ډول دی وینې خوې
فوجي ته څنګه وهلې
آی شاباس نو اوس موږ ځو سبا ته به دی راسي او خپل کار به پیل کړي
چې دا د عینو او کده غین
لکه چې دا عینو نومې څو
ثنا الله خان نومې ده
خدای خیر را پېښ کړي
مور خطا کیږي مونږ د نوی جمهور رئیس کسانیو او ستاسو د دفتر لپاره د نوی امیر د معرفي کولو لپاره راغلی یو
په خیر راسي
جمهور رئیس غواړي د تاسو ژوند خشي تنخواګان مو لوړی شي شوکاری او اضافه کاری درته زیاته کړي
مننه صاحب دا خو ډیر ښه کار وشي
او جمهور رئیس د همدې لپاره د انتخاباتو په پایلو او تقلب په سوله ګرځیده او قسم وخوړ
ډیر ښه کار وکړ خدا دې ونه ویل چې تاسو د کوم نوی جمهور رئیس کسان یاست کدا سي لګ اشاره ورته وکړي
جمهور رئیس خو هماغه یو رئیس جمهور دی
پوهیږم صاحب خو کدا سي لګ اشاره ورته وکړي ځکه چې قسم خو دوه جمهور رئیسانو خوړلای
کدی مقصد ل عین نوی نو مونږ دغه کسان نه یو
شه پوسو
لنه نورسته به خاګله ډاکټر صاحب لوانګ د تاسو امیر وی او هله لرم چې مرسته به ورسره وکړي
نو صاحب هغه بل امیر به څنګه کو
ډېلې ټکړې
اوس څنګه کوي د چا منی
د تنخوا منو هر چا چې تنخوا را کوله د هغه منو او که دوړو را کوله د دوړو منو
او اوس د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا هم ووري
د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا لکه څنګه مو چې په خوا په دوه سره حکومت کې د چارواکو د تیریدو لپاره دوه ساعته سهار او دوه ساعته مازیګر واټونه او سړکونه بندول نو اوس خو هغه دوه سره حکومت په دوه تنه حکومتونو بدل شو او دوه تنو قسمونه وخړل او دا ډول له دوه تنو سره د لاس لاندې کسانو شمیر هم زیات شو نو ځکه مجبور یو چې د دغو دوو حکومتونو د چارواکو د تیریدو او را تیریدو لپاره حداقل 4 ساعته سهار او حداقل 4 ساعته مازدیګر واټونه او سړکونه بند کو چې دوی خاغلی او اغلی په خیر خیریت سره تیر او روغ کورته ورسیږي او همدارنګه د ورځې په منځ کې هم د حکومتونو ترمن د سولګرو او منځګړو د تیریدو را تیریدو له عمله بند شوي خاریان د زړه نه تنګوي موږ هڅه کوو چې د محترم خاریانو لپاره اسانتیاوي برابرې کو نو ځکه مو خبر کړی چې په خار کې د تلو راتلو وختونه خپل برابر او منظم کړی او لمونږ نه ګیلا مکوي زکه چې اوس مونږ هم لکه د ژرندې د دوو پلونو ترمنځ غنم حیران پاتیو چې څوک خاریان دی خبر وی حیران یم څوکما اوس د چا ومنما، یو خواته یو پاچا بل خواته بل پاچا، یو راته یو څوای بل راته بل څوای، یو راته یو څوای بل راته بل څوای، زه حق حیران یم ورته د چا قانون پلی کم د چا قانون پلی کم. دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي، دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي، کوم یو یې نه را کوي، کوم تقاوت را کوي، کوم یو یې نه را کوي. ربا ربا پرده مې وکي پسپین میدان پاتیم، پسپین میدان پاتیم د پودری پشانتی، د پودری پشانتی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اور یخیل، ستاره مینی او زل امام یخیل.
چاوت کی رات ہوئی سی جانان میں یاد آ، دسرو شندو تپاس سر پہ زوان میں یاد آ، چاوت کی رات ہوئی سی جانان میں یاد آ، دسرو شندو تپاس سر پہ زوان میں یاد آ، وہی جانان میں یاد آ، سر پہ زوان میں یاد آ، سر پہ زوان میں یاد آ. روڑی زولنے چیجول خپل بیائی پخو کرم، دمینی کار کی مالا را زندان میا دوا، دسرو شندو دپاس سر پہ زوان میا دوا، چاوت کی رات ہوئے چی زانان میا دوا، دسرو شندو دپاس سر پہ زوان میا دوا، وی چانان میا دوا، surpe swan maya dawa, surpe swan maya dawa. Yo palo me ya lavangin me pada bal palo, jawadu kya de palo rawa uda rawa uda, jawadu kya de palo rawa. لارا توائی تور زلفان میں یادوا،
د سرو شوندو د پاسه سور په ځوان ما یادوا چا وختي راتوې چې ځانان ما یادوا د سرو شوندو د پاسه سور په ځوان ما یادوا وې ځانان ما یادوا سور په ځوان